دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د پی او استودیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري باندې کوم د مسکو د غونډې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خبرونه اسدالله الودین د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکي او د ناتو متحدان د افغانستان په اړه خبرې کوي. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو له غونډې راستون شو او د امریکا ولسمشر ویلي دغه هیواد کې له توکم پالنې سره مبارزه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناتو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او یوروېشیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر پرون جمعه له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلي بلینکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل:
I can't preview any of the discussions.
د بلینکن د باسونو وړاندوینه نسم کولای، خو تل اند بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه باسونه وسی. په داسې حال کې چې د افغانستان د پالیسۍ په اړه غور روان دی، امریکا د ناتو له متحدانو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت له نورو ګډونوالو سره سلام مشورو ته ژمنه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلی ریکر ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونه د ناتو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه استولي او له هغوی سره یو ځای بخپل ځواکونه باسي. تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې د می میاشتې مهلت به ورته سخت وي. طالبانو بیا ویلي چې امریکا باید د دوحې پر تړون عمل وکړي. د افغانستان د دولت پلاوی تیره شپه د مسکو له غونډې بیرته راستون شو. د پلاوی مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصته په استفادې او ورته نورو مسایلو خبرې شوي دي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کنفرانس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب په واقعیت بدلوي. د دغه غونډې په یوه اعلامیه کې کوربه هیواد روسیې او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. د بلخ ولایت امنیه قمانداني وایي د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ګډ امنیتي پلان ترتیب شوی دی. د دغه قمانداني ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان له مخې د مزار شریف د امن لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوی. ښاغلی عادل وویل د احتمالي حملو د شنډولو په نیت د روضې شریفې په شاوخوا کې په منظم ډول پراته کورونه او اپارتمانونه تلاشي کیږي. په بلخ کې د هر لمریز کال په لومړۍ ورځ د څلوېښتو ورځو په مخه د نوروز مشهور جشن پیلېږي. تیر کال دا جشن د کورونا او بعد خپرېدو له امله ترسره نه شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. ولسمشر جو بایدن او مرستیال یې کمالا هاریس ژمنه وکړه چې په متحده ایالاتونو کې به د نجات پالنې پر ضد مبارزه کوي. ښاغلی بایدن او میرمن هاریس په اتلانتا ایالت کې د تیرې سې شنبې ورځې له پیښې وروسته چې په تراس کې یې اته کسان په ډزو ووژل شول دا ژمنه وکړه. په وژل شوو کسانو کې شپږ آسیایي میرمنې شاملې وې. بایدن په جورجیا کې د آسیایي ټولنو له استازو سره د کتنې پر مهال په لنډه وینا کې وویل په متحده ایالاتونو کې ډیر وخت د کرکې او تشدد په وړاندې خلک پټه خوله پاته کیږي چې د ده په وینا دا کار له جرم سره یو لاس کېدل دي. بایدن وویل چې د عادت باید بدل شي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیود استن له هندوستان سره د اړیکو پیاوړتیا لپاره پرون مازدیګر نوې ډیلی ته ورسید. د دواړو لوریو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هندوستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوع شامل وي. هندوستان په پام کې لري چې له امریکا 150 جنگي جیټ الوتکې او په لسګونو نورې بې پیلوټه الوتکې واخلي. لوډ استن د جو بایدن په اداره کې لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې هندوستان ته سفر کوي. او د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې رپورټرې په بلاروس کې د بشري حقونو د مدافعانو د ځپلو په اړه اندېښنه وښوده. مری لاور پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په بلاروس کې د بشري حقونو پر مدافعانو فضا ډېره تنګه شوې ده. هغې وویل چې پر دفترونو چاپې اچول، د بشري حقونو د مدافعانو نیول کېدل او له کارونو د وکیلانو راګرځول په بلاروس کې یوه عادي چاره ګرځېدلې. د تېرې اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته چې په نتیجه کې یې الکساندر لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، په بلاروس کې نږدې هر ورځ مظاهرې کېږي. راپورونه وایي له هغې راهیسې تر 1500 ډېر کسان نیول شوي، په سلګونو نور ډبول شوي او ځینې وژل شوي دي.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د روان خبرونه په دوام کې په مسکو کې یو سرچینه د امریکا او طالبانو د یوې موافقې په اړه آزادي رادیو ته معلومات ورکړي. د خپل سرو وسلوالو قمندان علي پور وایي د حکومت پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. په خوست کې د دینی مدرسو فارغان وایي کار ورته نه پیدا کیږي.
په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله یا تدریس وکم یا امامت وکم یا حسابت وکم.
په جرمنی کې د کورونا وبا د درېمې څپې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. زموږ ویب پاڼه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. نن د کال او بلکې پیړۍ وروستۍ ورځ ده. سبا نوی لمریز کال او نوی پیړۍ پیلېږي. ټولو ته دې بختور وي. یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود، د نوم او هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي طالبانو له امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې موافقه کړې چې پر بنسټ به دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. خو طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالې اوربند سلا شوي دي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحه هوکړه کې چې پر بنسټ به دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. دا سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبرې شوې. د سرچینې په خبره خو طالبانو ویلي که امریکایانو د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستان ونوځي سره له دې چې د دوه هوکړه به پر ځای وي، خدای به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې په خوندیتوب سره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوش شي او دویم دا چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست وویستل شي. خو طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ په 13 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم پکې ګډون کړی و. خو پرون بیا په رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوي غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وایي په دوحه کې د اجنډا په اصلي مواردو باندې دواړه لوري هوکړې ته نږدې شوي. د اغلی کوفي په خبره که څه هم د اجنډا شاوخوا 350 ټکي سره توافق یو څه وخت نیسي خو مذاکرات مثبت لوري روان دي. بل سروان صاحب
ډیره مننه. کورودان د ازادي راډیو د خبريالي په راپور کې مو واوریدل چې په مسکو کې وی سرچینې ورته ویلي چې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې د طالبانو ویلي دي چې له امریکا سره دوی وی موافقې ته رسیدلي دي چې په اساس به دا ډله تر دریو میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د مسکو د غونډې غونډې په اړه ځینې نورې خبرې هم څرګندې شوې دي. په دې غونډه کې د افغان پلاوی یو غړي ویلي دي طالبان به په هیڅ ډول له خپل دریځ څخه نه اوړي، او دا تمه هم نشته چې دا غونډه، یعنی د مسکو غونډه چې پرون پای ته ورسېده، کومه نتیجه ورکړي. دې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې څرګند شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو په غونډه کې د مارشالۍ په لباس کې د عبدالرشید دوستم له ګډون سره مخالفت وکړ. د سرچینې په وینا د تیری ورځې غونډه کړکېچنه شوه، او د طالبانو استازو د دولتي پلاوي د غړیو د څرګندونو پر مهال غونډه پریښوده. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه د مسکو ناسته پرون ماښام د متحده ایالاتو، چین، روسیې او پاکستان لخوا د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دغه اعلامیه کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په سمدستي اوربند ټینګار کړی، او له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې سوله وکړي. په اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو او حکومتي ځواکونو غږ شوی چې جګړه پای ته ورسوي، او له طالبانو یې غوښتي چې پسرلنی عملیات پیل نه کړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د مسکو په غونډه کې د بندو دروازو تر شا څه تیر شول. د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له اخیستلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د دوحې د هوکړې په اساس په سولې ټینګار وکړ، خو د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیخ حکیم ویلي چې دغه ډله توانېدلې چې له امریکا څخه د افغانستان ازادي واخلي، او اوس د اسلامي شریعت په اساس د حکومت جوړولو هڅه روانه ده. همدې سرچینې ویل دغلته د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عباس ستانکسی ویلي چې افغان ولسمشر باید له دندې لري شي. د سرچینې په وینا ښاغلی ستانکزی د غونډې پر مهال یو څه خپه و، او ویلي چې دوی امریکایي ځواکونو ته ماتې ورکړه، او که امریکا له افغانستان ونوزي نو پر بهرنیو ځواکونو به خپل بریدونه بیا پیل کړي. سرچینه وایي د مسکو په غونډه کې د طالب پلاوی د غبرګون له امله مارشال دوستم غونډه پریښوده. په ورته وخت کې د طالب پلاوی یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې هغوی په جلسه کې د مارشالۍ په لباس د دوستم له حضور سره مخالفت کړی. دغې سرچینې وویل چې غونډې ته د جمهوریت پلاوی د غړیو د وینا پر مهال طالب پلاوی غونډه پریښوده. د یادې سرچینې په وینا نن سهار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په منځګړیتوب د افغان او طالب پلاوی ترمنځ ناسته شوې، خو جزئیات نه دي خپاره شوي. د افغان حکومت د پلاوی د غړي په وینا د طالبانو مورال ته په پام سره باور نه لري چې دا ناسته به د پام وړ پایلې ولري. سرچینه زیاتوي طالبانو خپل پریکړه کړې او له دریځ نه اوړي. د سولې افغان پلاوی وی غړي حبیبي سورابي د مسکو ناستې ګډه اعلامیه یو لاسته راوړنه وبلله. میرمن سورابي که څه هم د تیرې ورځې ناستې په اړه څه ونه ویلې، خو ویل چې د نن ورځې په جریان کې د طالب او افغان پلاوی ترمنځ یوه دوستانه ناسته شوې ده. دا په خپله د افغانانو ترمنځ یوه دوستانه ناسته وه، او دا رسمي ناسته نه وه. افغان سیاسي کارپوهان د دغې ناستې په اړه بېلابېل نظرونه لري. له هغې ډلې عمر شریف ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې دغه درې واړه هېوادونه د سولې په اړه خپل ګډ دریځ څرګند کړي، او پاکستان ته هم اعلان کړي.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د درې واړو قدرتونو یعنی امریکا، روسیې او چین ترمنځ کومه موافقه نه ده شوې. د مسکو کانفرانس یو نه وختو، او څه چې موږ باید وکړو هغه دا دی چې دا درې واړه لوی قدرتونه چې څه غواړي او بیا د دوی پیغام پاکستان ته څه دی.
خغلی شریف زیاته کړه چې د طالبانو په دریس کې بدلون هم د متحده ایالاتو، روسیې او چین ترمنځ په تړون پورې تړلی. لبلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو غونډې د لس مادیزې ګډې اعلامیې هرکلی کړی، او ویلي چې دا اعلامیه د تلپاتې سولې لپاره یو ښه پیل دی.
د مسکو د غونډې په اړه مو د ازادي راډیو د خبریالې پرونی راپور واورید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
تا ټاکل شوی چې سبا د نوروز یا نوي کال په لومړۍ ورځ کمال خان بند پرانیستل شي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل کمال خان بند چې له اقتصادي پلوه ځانګړی اهمیت لري د خاص مراسمو په ترڅ کې به پرانیستل شي. نوموړي وویل چې د کمال خان بند په شمول سناسه یو نیم سل مهمې او سترې ملي او لویې پروژې هم پرانیستل کېږي. ښاغلی خپلواک وایي په کمال خان بند تر 200 میلیونه امریکایي ډالرو زیات لګښت راغلی چې د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او د دې تر څنګ به 1400 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. چارواکي وایي په کمال خان بند کې د اوبو د راګرځولو چارې پیل شوې او اوس مهال د سیستان وچه دښته سپیره نه بلکې له اوبو ډکه شوې ده. د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د پنګونې هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بنولۍ زنځیري ارزښت د ودې سکتور پروژې او د انار کرنیزو خدماتو شرکت ترمنځ لاسلیک شو. چارواکي وایي دا پروژه د هیواد د ملي اقتصاد په وده کې ستر رول لوبولی شي او د ځان بسیاینې په لور یو ستر ګام دی. د کرنې وزارت وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به د صادراتو کچه لوړه او د ښځینه او نارینه کارګرانو لپاره د کار زمینه برابره شي او د معیاري پروسس وروسته به په کور دننه او همدارنګه بهر هیوادونو ته لیږدول کیږي. د کرنې وزارت په وینا په راتلونکو دوو اونیو کې به 400 ورته هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو یورو 9 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 1.3 افغانۍ.
په اقتصادي خبرونو کې مو واوریدل چې سبا د کمال خان بند رسمن پرانیستل کیږي. نن د افغانستان په وخت ماسپښین له 2 تر 3 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم په اوبو خصوصا په بندونو او یاد اوبو په مهارولو او په دې برخه کې په ستونزو باندې بحث کیږي. هیله ده چې د خبرونه واوري. تر شنه اسمان لاندې د افغانستان د ماسپښین له 2 تر 3 بجو. اوس هم یوه نړیواله موضوع. په جرمنی کې د کورونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. مرکزي حکومت د نویو بندیزونو د لګولو خبره کړې او وایي چې د واکسین ورکولو چارې ورو دي، نو سمدستي باید د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې برلین هیله مند چې د دوبی تر اخره به ټولو جرمنیانو ته د کورونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر څنګ د راپور جزئیات احمد شبرابر.
د جرمني سفیر اعظم وايي په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس ته پیښو د زیاتې دوله کبله په جرمني کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا مرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړي چې د جمعې پر ورځ د جرمني د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمني د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کورونا وایرس درېمې څپې سره مخامخ دی او دا ځل له بریتانیایي ډوله کورونا سره مخامخ دی چې ډېر اخیستونی دی. میرمن مرکل وویل هیله مې دا وه چې د بیړني حالت له اعلان پرته د دې وبا مخه ونیسو، خو که چیرته په تیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلې وه که چیرته 2 ورځې نوې پیښې په 1 لک کسانو کې تر 100 ډیرې شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13 د 2 ورځو پیښې په هرو 1 لک کسانو کې تر 95.6 ورسېدې. د جرمني روغتیا وزیر ین سپان مخکې خبرداری ورکړی و چې یوازې واکسین د درېمې څپې مخه نشي نیولی، ځکه چې په جرمني او نور اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورو دی. ین سپان وویل تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېمې څپې مخه ونیسي، او که چیرته واکسین چمتو شي بیا هم 2 اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیره صدر اعظم مرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسانه شي. مرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنانو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین ورسی شي. د جرمني په یو شمېر ایالتونو کې بندیزونه لګېدلي دي او د دوشنبې په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کرونا وبا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره پولنډ، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو هم په وروستیو ورځو کې له سره بندیزونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ نن درېیمه یا وروستۍ شلو وریزه مسابقه کیږي. تیرې دوې مسابقې افغانستان ګټلې دي او په لوی توپیر یې ګټلې دي، خو دواړو ټیمونو دوې ټیسټ لوبې هم کړې دي چې لومړۍ زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. د نننۍ مسابقې حال به هم د اوسنۍ راډیو په خپرونو کې درکړو. تر اوسه پورې لوبه نه ده پیل شوې. د عبدالغنی علی پور په نوم د خپل سر او وسلوالو قومندان وایي د حکومت پر ضد د مبارزه به جاری وي. د علی پور ډلې منلې چې په بیسود ولسوالۍ کې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو هلیکوپتر شاید د دوی لخوا ویشتل شوی وي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د دفاع وزارت یو مرستیال هم پرون د حکومت په دردیز ټینګار وکاوه او ویل د بیسود د پیشې عاملان به سخته سزا وویني. سالم محمد صالح په دې موضوع راپور لري.
افغان چارواکو پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو پیلوټانو او پوځیانو د وژنې غچ به واخلي چې البته د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې په راکټ ویشتل سوه. د ملي دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل دا خبره پرون د دغو وژل سویو پیلوټانو د رسمي پوځي درناوي په مراسمو کې وکړه. په میدان وردګ کې د وسلوالو یو قومندان عبدالغنی علی پور منلې چې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې د ملي اردو یو څرخیل وتکه شاید دوی په ډزو نسکوره سوي وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان ووژل سول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي وو. دفاع وزارت وژل سوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې پرون یې جنازې خاورو ته وسپارل سوې. علی پور پرون جمعه خپل وسلوال کسان د مقاومت ځواکونو وبلل او وی ویل چې د بی عدالتۍ په وړاندې به یې مبارزه جاری وي. عبدالغنی علی پور چې په قومندان علی پور هم مشهور دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو پیښه یو ډول توجیه کړه.
یو جنگی وضعیت چې پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي یا به کسان وژل کیږي یا به ټانک یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ده، ځکه چې د افغانستان دولت پر موږ حمله کړې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بیسود ولسوالۍ کې د الوتکې د نسکورېدو قضیه به بې ځوابه پاتې نه سي. بلخوا مخکینی لوی درستیز محمد یاسین ضیا چې پرون د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو ویلي دا برید به بې ځوابه نه پاتې کیږي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبر زوی وایي په وروستۍ پیښه کې مهم پیلوټان وژل سوي.
هغه داسې کسان شهیدان کړي دي چې هغه نه جبرېدونکي دي، او هغه پیلوټان دي چې هغه په افغانستان کې ښکارا او قهرمانان واریوي. بدبختانه چې موږ رئیس جمهور په هغوی کې جدي اقدام ونه کړ، لکه نن سبا چې وشه کله چې په هغو باندې فشار ورشي هغه اروزګان ته ځي، یو څوک دي د سجایي په نامه باندې په سوریا کې جنګېدلي دي. دا ډېر خطرناک خلک دي. په کار ده د موږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ده چې زر تر زره د دې غم وخوري.
د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد فکر کوي چې د علی پور ترشا د حکومت لوړ پوړي چارواکي ولاړ دي او په دې برخه کې په لوړه سطحه اقدامات پکار دي.
د علی پور قضیه وړه قضیه نه ده چې یوازې د کورنۍ چارو یا د دفاع تر وزارتونو محدودوي. په دې قضیه ولسمشر له درې کلونو راهیسې خبر دی او درې کاله وړاندې د دم رستیال همدغه علی پور خوشې کړی و. او بل دا چې د علی پور تازه قضیه د دفاع وزارت هلیکوپتر ویشتل او سرتیری شهیدانول دي، او په هغه وزارت کې چې نن څوک سرپرست وټاکل سو پرون لوی درستیز وو، یعنی په صلاحیت کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. نو فلهازه ویلی سو چې وسنی ادلون بدلونو تړاو اصلا د علی پور په قضیه پورې نه ده.
په میدان وردګ کې مدني فعال عبدالقیوم راستمن د دفاع او کورونی چارو وزارتونو له نوي مشرتابه غواړي چې د علی پور قضیه په منصفانه ډول حل کړي.
زه امیدوارم کوم نوي تغییرات چې راغلي دي د وزارت دفاع په رهبری کی او د کورنۍ چارو وزارت په رهبری کې باید په دې برخه کې مؤثر تمام شي، تر څنګ تنه د علي پور نه په افغانستان په هر ګور کې چیرې چې څوک غیر مسؤول وسلوال قومي سمتي جبانی تعصبات تلمن وهي او د افغانستان ولسونه سره پرېږدي چې سره یو وسي او په وټه غوسه کینی، دغو په ضد باید اقدامات وشي او هغه باید وځپل شي.
عبدالغنی علیپور د 1399 مریض کال په لیندی یا قوس میاشت کې د خپل سره وسلوالو فعالیتونو په تور نیول سوی و چې وروسته د ولسمشر د دویم راستیال سرور دانش په ملاتړ لبنده خوشی سو. هڅه مو وکړه چې د شغلی دانش د دفتر د مطبوعاتي څانګې تازه نظر راواخلو خو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
په خوست کې له غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغېدونکي حافظان او عالمان له فراغت وروسته د کارموندنې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي او ځینې بیا د ډېر کم آش په بدل کې امامت د مدرسې استادی او یا هم شخصي کاروبار او مزدوري کوي. په تروریستي کړنو کې د مدرسو د ودانیو او یا هم د فارغو زده کوونکو شکلته هم یو بل اندېښنه ده. په دې اړه راپور لرو.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرخې له هغې غړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
2001 کال جامعۃ العلوم اسلامیہ زرگری کې ما فارغ شوی. په کور کې ما خپل اقتصادي مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحصیلات کړي دي زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم. زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د وی له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دندې نه پیدا کېدل او په هیواد کې شته ناامني د دې لامل شوي چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدورۍ ته مخه کړي. سیف الله وایي دی او د په څیر ګڼ ملګري یې د وسلوالو ډلو له ویرې په دولتي ملکي ادارو کې هم دندې نشي ترسره کولی، خو وایي هیله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوارۍ یا د مدرسه فعال ساتي، خو وایي اوسمهال د روان جنګ له امله نشي کولی مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر دا تقاضا لري کدی مت سره رسمی شي کیا د طالب سره شي ی دغه سره یو شر پیدا کی دغه دی وجنه خلکو کوشش دا لري چې په دی وای و روپی باندې د مدرسه و چلیږي چې دی و سره په ډله کې صرف شامل نه وي.
مفتی غزنوی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او له دیني زده کړو د فارغ زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامېدل شي، خو د هر څه د سولې تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې 18 رسمي او شاوخوا 160 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دیني زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دیني مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې د دوی د خصوصي مدارس څخه خلوشي وي هغه کړای شي چلته د دوی اسناد ارزیابي شي، هم د دولسم ارزیابي شي، هم د دولسم ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي، هم داسې رقم ته کیسه ولسم اسناد ارزیابي شو، دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې 40 تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان نیول شوی دی او وایي داسې اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولیږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکی جګړې ته هڅوي.
اوس هم یو بل موضوع. په هانګ کانګ کې درې تنه د تشناب د کاغذونو د غلا په تور هر یو په څه باندې 3 کاله بند محکوم شو. د دې پیښې جزئیات له احمد شبر اورو.
فرانس پریس اژانس د هانګ کانګ د وی پرسپانې مینګ پاو په وینا څرګندوي چې دا 3 کسان چې د تشناب نشتې 600 کاغذونه اخلاق کړي وو هر یو د هانګ کانګ وی سیمه ییزې محکمې په 3 میاشتې بند محکوم کړل. د 2000 شلم کال په فبروري میاشت کې چې کله په هانګ کانګ کې نوی کورونا وبا خبره شوه، له خلکو سره دا اندېښنه پیدا شوه چې د تشناب کاغذونه به په دوکانونو کې خلاص شي، نو خلک به په کتارونو دوکانونو ته ولاړ وو چې دا کاغذونه واخلي. دوکاندارانو بیا لومړني اساسي خوراکي مواد او مهم شیان لکه د تشناب کاغذ په خپلو ګودامونو کې ساتل، چې له دې حمله هم د تشناب کاغذونه په دوکانونو کې لږ شول. ځینو خلکو به په ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام کې د تشناب د کاغذونو عکسونه خپرول چې دومره یې ساتلي دي. دا درې کسان چې د بند حکم پرې وشو، دوی تیر کال په هانګ کانګ کې په ډېر شپو ورځو کې د مونکوک په سیمه کې د هغه موټر مخه ونیوله چې د یوه سوپر مارکیټ مخې ته تیرېده او پکې د تشناب کاغذونه بار وو. دې کسانو موټر چلوونکي ته چاړه ونیوله او د 1,500 هانګ کانګي ډالرو په ارزښت